دا چې ځانګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا چې سبای نه وجوشي تر ماخستانه پورې خپل رنگ نه بدلی، مغه نارمل حالت کې چې کله سبای او تر مازیګر په مغه یو حالت کې ځان نه توري او رنگ نه بدلی. دا چې خصلت د متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چاینه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و، نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چاینه چې خړ رنگونه و نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو، ولې هلته لیکلی و چې دا برونټی او نسواری چای و، هغه چای چیره نسواری خونده ولا و. خو هغه خوند چې په شین چای کې و یا په تور چای کې و هغه بیا په هغو چایو کې نه و. او ډیر زیات استفاده کوي له دې نه، افغانان استفاده کوي، ترکان استفاده کوي، ترې نه ډیر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډیر خوري، عربان ته نه استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه ور سره استعمالوي او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترې نه.
نوموړی وایي چې د چایو د رواجې دا په اړه بیلابیلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپل کړي او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی سیړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي.
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ور په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده، شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرین خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې خپل تحقیقات نه وکړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینسدانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړ، تحقیقات یې دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډیر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هاضمه کې خاص نقش لري. په افغانستان کې عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نانو هغلته چای بوټی یا ونې وکرلې، نو اول یې خلک میلمانه کړل، تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ بیا یې ورو ورو په هغه باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارسه و سره و، په دی وقت که خود دغا سی چراغونه لکه داوه سی دی دا هم نو چروا کاسی اکی خود دلی وخی راوله. نا دی کور خواهن دی مک دی زیاد ملما پالنی پا وجه وی شیشه تا ورلاس کرو، دلتا دی نسوار و شیشه او دی مرچ و شیشه گده ایخی بی. نو اغا پا ایوز دی دی چی اغا دی مرچ و شیشه را واخلی، د نسوار شیر را واخیست او د شروع په کاسو باندې نسوار واچوه. کله چې ټولو په یو ور باندې کاسو ته لاسونه ورچیټ کړه او خپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړه، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې را واخیست او څه یې به د کور خاوند ده په دوه دوه نه تم کې داسې دي هغه مختزار سړی غلطي شوې ده، د ازار نه دي د نسوارو شیشه ده، نسوارو شیشه و مرچ یو جایخي و، ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه. په ډیر مشکل باندې دا سړی موږه کښېناو او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت سو. د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته، هغه سې تریخ چای واچو بیا مغه یو زموږ عقب لګاسې ورته لیکلي فون هغه ته فون یعنی پتله سره یو هغه ته چای واچو د تریخ چای پورته کړ، بیا یې په توپه کور ولټولې. ټوپک بیا د کور والته په دوه دوه نیم تم کېږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي، اوس یې په چې کې زار واچول. چای تریخ چای و، بیا ما سړی سره کېنو سړي چې پوښتنه وکړه څه خیرت خو به یې وي، تاسې له غرو راغلي له کوم ځای راغلي سړی؟ دا تریخ چای ده، دلته موږ په دې کې برن نه واچوله. د ده دا استنباط و چې تر دغه وخته پورې څه تقریبا یعنې څه کم یوه پیړۍ راځي د افغانستان په ډېرو سیمو کې خوږ چای رواج و، یعنې چې ته به برایا ګړه چې به ورچول او تریخ چای نو عام که چیرته عام وای نو دا سړی چې سینې تقریبا دیرش پنځه دیرشو کالو کې ده هغه به چیرته چخلی و. نو زه یې له دینه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوږ چای رواج سوی دی، ترخه چای رواج ورسته پیل شوی دی چې دا د وی پړی نه اضافه
و. لیکوال او څېړونکی سید نظیم سعیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري. دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي،
ولو که تاسو ورته ډېره ښه میلمستیا هم کړې وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه میلمستیا ټوله په سیل لاهو کېږي. معنا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکوي یو ډول بې همته یا ډوډۍ مار یا هر څه ورته وایي نه ګڼل کېږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي، ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کېږي چې په چای کې باید ایل یا چې چې ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د دې یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږی راځي هغه تنده ماتی، او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوي کوي.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بیلابیل ډولونه لکه د ګلابو، پودینې، زیتون، لیمو او داسې نور رامنځته شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم را هم شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي، ولو کار څومره چای څخلې وي هم به ورته چای اچوي. او که تاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي، حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان، دا انګلیسان او دغه خلک موږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه، سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. اوبه دي هغه اوبه.
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یو کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملی کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي،
یا ول بل سره ساتو سلام کین وای چې راځم سره یو چای وخورم. دا بخی د فرهنګ یو جز ګرځیدلای دا، او دا چای د دې ټولنې لدی آب او هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري، وجود ډیر نرم کی. ځین نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چې هغه ځین درمانی خاصیت هم لري، چې هغه د بیل نه څه داده دی ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر ښه هم ښه طعم ور کوي، هم ښه خوشبويي لري او هم ځین امراض ته ځین مشران وایي چې مفید ده. همداسې د زیتون پاڼې دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وایي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګ کې ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي د یونانی دکاندارانو خرڅوي، هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي. معمولا له دغه شانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګ د ګلاب او پاڼې ډیر خلک په جوشوبو کې اچوي، هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یو ورځ کې څلور وخته چای څکي او کچيري چای ونڅکي، دا سی فکر کوي چې څه یې ور کړی دی. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې ترې مولا عبدالجلیل د چایو عملی و او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراو.
بیا به په یو بوتل کې اچولی و او دا بوتل به بند و چې چای وچ نه شي، او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړ. نو بیا به په خپله اندازه د دې بوتل نه چای ورکړه، چاینکه په قشغاره یا سیله چاینکه کې به واچوه، هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کېږده چې اوبه وایشېدې، بیا یې راکوس کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایل یې په یوه بل بوتل کې میده کړي وو، هغه به بیا ور واچول. بیا به د هغو سر پټ کړی و، ستنې سرپوښې ورته جوړ کړی و، دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی، دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی و، دا چای به دم شو، وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملی شوم.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوی کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازد کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او ګڼې نورې ښېګڼې لري. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پسترگو کی غڑے گم جانا نظام بدر یادے گم لکا شمال لکا شمال لکا شمال بدے پزہن راورے گم جانا نظام بدر یادے گم جانا نظام بدر کار مان بدی دے جڑنا چاہ